The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه ده نن د ګولګوس د سره شلم کال د نومبر 14 نیټه ده د دې وا خبرې خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کړو خو لاول خوشی د خبرونو سرټکو ته د غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان ګلګت بلتستان کې ښکاری داسې چې د پاکستان تحریک انصاف ډله په انتخابي اسغل کې د نه سیټونو سره وړاندې ده خو بلخوا د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر مریم نواز ویلي په انتخاباتو کې ترغلي شوي او ډیر زربا د احتجاج کوونکو سره په احتجاج کې برخه اخلي د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار رضا داوود د کابل د سفر په اړه ویلي د سوداګرۍ او پنګونو د بحث لپاره افغانستان ته ځي چې دواړه خيزه سوداګرۍ سیوا شي او دوی به په دغه سفر کې د دواړه خيزه سوداګرۍ سره په ترانزټ ټریډ او په نورو اړوند چارو هم خبرې اترې وکړي د پاکستان افغانستان ترمن د ترانزټ ټریډ لوازنامه چې په کال 2003 کې شوې د راتلونکي کال 2021 په فروری کې موده سر ته رسیدي او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ایتواریا یکشنبه په ورځ په لاول ځل داسې یو ټویټ وکړو چې ښکاریدا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات جو بایدن په ګټلو اقرار کړی خو وروسته وویل چې خپل ماته نه مني سټکې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان ګلګت بلتستان کې ښکاریدا چې د پاکستان تحریک انصاف ډله په انتخابي اسغل کې وړاندې ده د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې د سلیریش عمومي اسمبلی د سیټونو لپاره ټول ټال 310 امیدوارانو کې مقابله و چې سلور پکې خزه هم وي د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه پاکستان تحریک انصاف د 900 کو سره ټولو نمخ کې آزاد امیدواران د 200 کو سره ورپسې او د پیپلز پارټي دا وکړي چې سلور سیټونه ګټلې دي د دې نه علاوه د پی ام ال ان لخوا هم ویل کېږي چې 200 کې ګټلې دي دغه الیکشن د لپاره پروندې اتوار پورې سهار 8 بجو نه ماخام تر 15 بجو پورې ووټونه اچول کېدل چې به د سبد پیخي په پر امنه طریقه دغه عمل سرته ورسېدو خو بلخوا د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری او د پی ام ال ان مشر مریم نواز ویلي په انتخاباتو کې درغلي شوي او ډیر زر بعد د احتجاج کوونکو سره په احتجاج کې برخه اخلي یاد دي د غیر حتمی نتیجو راتلو نه پس د پیپلز پارټي کارکونکو د ګلګت بلتستان د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي ناشته شروع کړي چې تور لګي انتخابي عملی د ووټونو شمارلو په عمل کې درغلي کړي مریم نواز په خپل ټویټ کې د ګلګت بلتستان په خلکو غږ کړي دغه درغلي نه به همت نه بایلو د ګډاګي حکومت او وخت په ختمه دوده خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز وروستو بیا په یو پریس کانفرنس کې الیکشن کې د درغلي د تورونو نه انکار کړي او ویلي دي دا یو شفافه الیکشن وو او دا چې دا د مخالفه پارټو ریواج پاتې شوی دی چې په کومو انتخاباتو کې اوبیلی نو په هغه کې د درغلي شور جوړ کی د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار رضا داوود د کابل د سفر په اړه ویلي د سوداګرۍ او پنګونو د بحث لپاره افغانستان ته ځي چې دواړه خيزه سوداګرۍ سیوا شي او دوی به په دغه سفر کې د دواړه خيزه سوداګرۍ سره سره په ترانزټ ټریډ او په نورو متعلقه چارو هم خبري وکړي د پاکستان افغانستان ترمنځ د ترانزټ ټریډ لوازنامه په کال 2003 کې شوې و چې راتلونکي کال 2021 په فروری کې موده سرته رسی د دې سره سره افغان او پخپلا پاکستانی سوداګر بیا شکایت کوي چې د دواړو ملکونو د سیاستونو لامل دواړه خيزه تجارت سخت اغیزمند شوی دی او تاجران وايي په دواړو ملکونو کې د سختو حکومتي پالیسيانو لامل د ستونزو سره مخ دي چې په وجه دواړه خيزه سوداګري هم راټیټه شوې ده په افغانستان کې د اوتاکونو د فدرېشن معاون او پاک افغان شریک چمبر مشر خان جان الکوزی وايي خای چې په ورستو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو څه خفزه جوړه شوې ده وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې هغه ویل تیر میاشتې د افغانستان د پارلمان رئیس ته پاکستان سفر کړی د تاجرانو پلاوی ورسره هم وو په دغه موقع په داخلي تجارت افغان ترانزټ ټریډ او سرمایه کاری باندې خبري شوې وي د پاکستان او افغانستان په تجارت کې د پاکستان لخوا منځني ختیځ ته د تجارت او د افغانستان لخوا د پاکستان نه د واګا په لار هند سره د تجارت غوښتنه کیږي او ویل کیږي په دغه موضوعاتو د دوانو لخوا خبري هم روان دي په پاکستان کې د کرونا وایرس دویمه چپه روانه ده او دغه رنځنا د رنځورانو شمیره ورځ تر بله په زیاتېدو لیدل کېږي. بلخوا په اسلام آباد کې د تعلیم د وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې غونډه شوې. د تعلیم وزیر ویلي چې په تعلیمي ادارو کې د کرونا رنځورانو شمیره تر خطرناکه حده پورې زیاته شوې ده، خو د تعلیمي ادارو د تړلو فیصله راتلونکو څو ورځو پورې ځنډول شوې ده. اخوا په امریکا کې هم د کرونا وایرس د کیسونو شمیر د 1,000,000,000 نه اوښتی دی او د ځینې ریاستونو ګورنران د دې مخنیوي په لړ کې په نوي بندیزونو لګولو عمل هم کوي. د امریکا جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه 13 هفته کې تقریبا هر ورځ کې 1,500,000 خلک په دې وایرس اخته کېدل. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار یا یکشنبه په ورځ په لاول ځل د پاره داسې یو ټویټ وکړو چې ښکاره ده په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات جو بایدن په ګټلو اقرار کړي، خو وروسته وویل چې خپل ماته نه مني. ټرمپ د یو لړ ټویټونو په لیکلو سره بیا هم خپلو دغو بې بنیاده داوو ته دوام ورکړو چې ګینی د هغه سره د شوی درغلی لکبله انتخابات بیللی دي. ریپبلیکن پارټي ډونلډ ټرمپ د دینا انکار کړی چې په رسمي ډول د په انتخاباتو کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن په وړاندې خپل ماته مني. ډونلډ ټرمپ د اتوار یا یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر بایدن ته په اشاره سره ولیکل هغه وګټله ځکه چې انتخاباتو کې درغلی وشوه. ټرمپ ورپسې بیا هم د انتخاباتو په حق لا بې بنیاده الزامونه تکرار کړل او ویل چې د ووټونو په شمار کې ګینی سارنه کوونکو ته د سار اجازه نه دی ورکړی شوی. ټویټر کمپنی د ټرمپ په ټویټ نخا کې خودا چې وایي د انتخابي درغلو په اړه دا داوا متنازع ده. یو ګنټه پس ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې په حق له خپل د نظر وضاحت ورکړو او ویلیکل هغه یعنی بایدن یوازې د جالي خبرونو د میډیا د سترګو د انتخابات وګټل. زه هیڅ ماته نه منم، مونږ ته وګدلاره په مخ کې ده، دا یو داسې انتخابات وو چې پکې لاسوهنه وشوه. بل اړخته د وایټ هاوس لپاره د جو بایدن د آئنده دفتر مشر یا چیف آف سټاف رون کلین ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د ډونلډ ټرمپ د ټویټر پاڼه نه جو بایدن د صدارت لري کولی شي او نه صدر کولی شي، دا کار د امریکا خلکو کړی دی. په ټول امریکا کې د انتخابي دفترونو چارواکو وایس آف امریکا او نورو خبری ادارو ته ویلي داسې هیڅ هم کم په پراخه کچه د درغلي شواهد نه دي موندلې. صرف د انتخاباتو د ورځې او د ووټ شمارلو ځینې واړه مشکلات وو چې هغه د انتخاباتو غټه نتیجه نشي بدلولی. په دې دریز باندې د ډیموکراټانو یو سینیټر برنی سینډرز چې په خپل یو وخت په صدارتي سیالو کې د جو بایدن مخالف پاتې شوی وو په ډونلډ ټرمپ اعتراض کړی دی. د ټرمپ انتظامیه د قومي سلامتیا په خوانی سلاکار جان بولټن هم په خپلو ریپبلیکنز غږ کړی دی چې په کار ده چې د جو بایدن کامیابی دی تسلیم کړی شي. په دې وخت کې جو بایدن د یو نوي حکومت د جوړېدو په خاطر د خپلو سلاکارانو سره جلسې کوي او د کابینې د غړو په ټاکلو غور کوي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا جیو دا زه مجاهد جواد يم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. په ګلګت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی لپاره نن ټاکنې ترسره شوې. په دغو ټاکنو کې چې د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو په ګډون ځای ډلو او آزادو کاندیدانو برخه اخیسته و، څلور خزینه کاندیدان هم ټاکنو ته ولاړې وي. د دغو ټاکنو په اړه ورستي معلومات به تاسو د احسان محمد خان پر راپور کې واورئ.
د ګلګت بلتستان په دریشت انتخابي الکو کې د اتوار په ورځ د رایو د غامل تر سره رسیدلې. د دې راپور تیارولو تر وخته په سرکاري توګه د نتیجو کوم اعلان نه دی شوی، خو د غیر حتمی نتیجو تر مخه واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د قانوني ساز اسمبلی اتر څوکۍ ترلاسه کړې. د غشان پاکستان پیپلز ګوند د غیر حتمی نتیجو تر مخه د سالورو څوکو لاسته کولو دعوه کړې، خو سره ور سره د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په ټاکنو کې د درغلیو او د ګلګت حلقه دوه دننه د نتیجو بدلولو تورونه لګولي. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د ګلګت ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته پدلت وهل شوی چې په زرګونو پلویان پکې ګډون کوي. په دې محل د پاکستان پیپلز ګوند ځای مشرانو احتجاج کوونکو ته ویناګانې وکړي او تورې ولګاو چې د واکمن ګوند په خوخه دغه نتیجې بدل کړي شوی دي. د احتجاج کوونکو دغه پدلت ته یو ځای مشر دا سے اویل
اور اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے. یہ جو ٹی آر او اور آر او جو رات کو فارم 45 چینج کر کے
دی وای دغه پرلط څخه به تر هغه نه پاسو تر کومه چې د دوی غوښتنې و نه منل شي، او دا چې چارواکو د نتیجو 15 سلختم فارم تیر شپه د ورکولو څخه انکار کړي او په دغه کې بدلون کړي. دوی تورو لګاو د ګلګت په دویم نمبر حلقې کې زمون کندید ګټلې رای بدلی کړي دي. د ماسپخین سلورو بجو خواوشا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم د دغه پرلط ځای ته ورسید او په دې محل احتجاج کوونکو شعارونه پورته کړل. د ګلګت بلتستان دغه ټاکنې 13 ورځ په داسې حال کې تر سره شوې چې په سیمه کې د باران او واوري لړۍ روانې دو ورستو یخنی هم زیاته شوې و، او د دې لوجې په اوچتو او غریزو سیمو کې د رایو شمیره کمه ولیدې شو. په دغه ټاکنو کې چې په حتمی توګه کومې نتیجې مخې ته نه دی راغلي، خو د غیر حتمی دغه نتیجو تر مخه پاکستان مسلم لیگ نن هم د 200 کو داوا کړي. په دغه ټاکنو کې چې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن دواړو لخوا د درغلیو تورونه لګول کیږي، خو د ټاکنو کمیشن او انتظامی چارواکي دغه تورونه ردوي او وای په ګلګت بلتستان کې دغه ټاکنې په جمهوریت الاره تر سره شوې دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ابتاباد.
په ګلګت بلتستان کې انتخاباتو وروسته د مسلم لیگ پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور لګولې چې په دې انتخاباتو کې هم استخباراتي ادارو هغه ډول رول لوبولې کوم چې د 2013 کال په انتخاباتو کې درلود. مرکزی حکومت ویلي د ګلګت بلتستان د ټاکنو له پایلو ښکاره شوی چې ولس د مسلم لیگ بیانونه رد کړي دي. بل پلو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم په حکومت تور لګولې چې د ګلګت بلتستان انتخابات یې غلا کړي دي. د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې د غیر رسمي پایلو لمخې واکمن تحریک انصاف ګوند زیات څوکۍ ګټلې دي، او مخالفو ګوندونو په ټاکنو کې د درغلیو پر ضد د احتجاج کولو خبر ورکړي. په دې اړه بشپړ راپور له اورنګزیب څخه اوري.
په ګلګت بلتستان کې شوه انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن پاکستان تحریک انصاف هلتا ټولو نه زیات څوکۍ ګټلې دي، او حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند په دې انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګولې دي. مسلم لیگ وایي ګلګت بلتستان انتخاباتو کې هم استخباراتي ادارو ماهر کردار لوبولې دي، کوم چې کال 2013 پاکستان انتخاباتو کې دوی لوبولې وو. یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ مشر شاید خاقان عباسی ویلی دی کال 2013 انتخاباتو کې استخباراتي ایجنسو کوم کردار لوبولې وو، هغه کردار دوی د ګلګت بلتستان انتخاباتو کې هم لوبولې دي، او د مسلم لیگ کاندیدانو په مقابله آزاد کاندیدانو او درولو مقصد د مسلم لیگ ووټونه خرابول وو، او اولس په ووټ یا رای کې خیانت شوه دی. شاید خاقان عباسی وی مرکزی حکومت او گلگت بلتستان کې موقتی حکومت د انتخاباتو کې مداخلت کړی دی، او انتخابی جلسو پر وخت د مرکزی حکومت وزیرانو لخوا 200 ارب روپو ترکیاتی کارونو اعلان دوی د درغلو مثال ګرځولې دي. شاید خاقان عباسی وی گلگت کې هم اغه شان درغلې شوې دي څنګه چې کال 2013 انتخاباتو کې شوې وو.
منفی طریقې سے ملک اندر ایک مصنوعی اقتدار کو هم طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں.
پخوانے وزیر اعظم شاید خاقان عباسی وی گلگت بلتستان انتخاباتو کے کل 2013 دا انتخاباتو تاریخ تکرار شوے دے، او حل تا ہم یو غیر منتخب حکومت جوڑولو حسے روانی تھی. شاید خاقان عباسی وی چی انتخاباتو نوڑان دے دا دوی پا کاندیدانو باندے فشار آچول شوے وو، او آہا کاندیدانو روستو بیا گند پریخے وو او نور گندونو کے شامل شوی وو. بلخوا مرکزی حکومت وی گلگت بلتستان اولس د تحریک انصاف ګوند باندې اعتماد څرګند کړی دی. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز په ټوټر وی چې گلگت بلتستان کې د تحریک انصاف غړو کامیابی نه واضح شوه ده چې اولس عمران خان په قیادت یا مشرې اعتماد لري، او گلگت بلتستان اولس هم د مسلم لیگ بیانیه رد کړی ده. وړاندې هم حکومتي وزیرانو دغه قسمه بیانونه ورکړي وو. که چېرې گلگت بلتستان انتخاباتو کې مخالفو ګوندونو وبیلله، نو دوی به بیا د انتخاباتو کې هم د درغلو تورونه لګوي. یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم ګلګت بلتستان انتخاباتو کې داغلا کولو تورونه لګولې دي، او په ټویټر یې ویلي دي چې زموږ انتخابات اغلا شوي دي، او ضربه دوی هم ګلګت بلتستان کې د پیپلز ګوند غړو لخوا احتجاج کې شرکت کوي. بلخوا لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز هم یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف گلگت کې کوم څوکۍ ګټلې دي هغه وجه د دوی د ګوند نه مات کړی شوی کاندیدان وو. وړاندې هم پاکستان مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوري غورځنګ کې شامل نږدې ټولو ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګولې وو چې دا د ولس ووټونو نه نه بلکې دا چا په خوښه منتخب شوی دی او دا مخالف ګوندونه د حکومت ته د سلیکټډ حکومت نامه ورکړې ده. ګلګت بلتستان انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن پاکستان تحریک انصاف ټولو نه زیات څوکۍ ګټلې دي او په دویم نمبر پاکستان پیپلز ګوند څوکۍ ګټلې دي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې په یوه ولسی غونډه کې وغوښتل چې د خړ کمر په پیښه کې کړو کسانو ته د سزا ورکړل شي او په سیمه کې د هر ډول نام نه مخاوني ول شي. د پاکستان پوز تور لګوي چې د خړ کمر په پیښه کې د پی ټی ایم کسانو په چک پوسټ دزې کړي وي او په دزو کې درې تنه وژل شوي وو او د پنځو پوځیانو په ګډون پنځه لستانه پکې ژوبل شوي وو. خو د پی ټی ایم مشرانو دغه تور رد کړی دی او ویلي و چې ډزې پوځیانو کړی وي او د غورځنګ پنځه لستانه پکې وژل شوي وو او تر څلوېښتو زیات ژوبل شوي وو. په دې اړه بشپړ راپور له آتان بیټنی څخه اورئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په څو میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا په شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې تیره ورځ لویه ولسی غونډه وکړه چې پکې زرګونو کسانو ګډون درلود. د غورځنګ مشرانو په خبره د جلسې غرض په سیمه کې د ناامنۍ پر ضد شخ پورته کول او د خړ کمر په پیښه کې وژل شوي کسانو یاد تازه کول وو. منظور پښتین په خپلو خبرو کې د خړ کمر په پیښه کې وژل شوي کسانو نمونه واخیستل او له خلکو څخه وغوښتل چې دوی ته سلام وړاندې کړي. هغه په سیمه کې په هدفي وژنو او ناامنۍ پیښو د پاکستان پوځ تور پورې کړی چې دا امنی هم دوی خوره وی او ویل په دې بهانه د دوی وطن قبضه کول غواړي. خلکو ته ویل چې تر هرې هدفي وژنې وروسته دی په سیمه کې د پوځي مرکزونو مخې ته احتجاج پیلوي ځکه چې د امنۍ تر شا ته دوی لاس دی. د پاکستان پوځ په دې اړوند تر اوسه څه نه دی ویلي خو تل دا رقم تورونه رد کړي دي. منظور پښتین په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو هم شکونه څرګنده کړي او ویلي یو خو د امن خبرې روان دي او ورسره ناامنۍ پیښې هم سیوا شوي. منظور پښتین له امریکا او چین څخه هم غوښتي د خپل پراکسی وارد د دوی په خاور کې و نه کړی. د غورځنګ یو بل مخکښ مشر موسین داوړ ویلي غورځنګ هیڅ پوله نه لري او د لر او بر په وطن کې په حکمت او عدم تشدد سره د جګړې مخه نیسي. ګوهر وزیر چې یو آزاد خبريال دی وایي دغه جلسه د تیرو جلسو پرتله ځنې حوالو سره ډیره بدله و. هغه ویلي خدا چې دغه جلسې کې د ورستۍ جلسو په پرتله زیاته ګړه ګړه و. خو د تحفظ لپاره په حکومتي کچه هیڅ انتظامات نه نیول شوی. هغه ویلي په دغه جلسه کې هم ناری وهل کېده چې پکښې د لر او بر یو افغان ناره هم شامل و. ګوهر وزیر په خبره د پی ټی ایم جلسو پر مهال عموما موبایل او انټرنیټ 3G او 4G بند وي خو پرون په میرانشاه جلسه کې د ځمکنۍ ټلیفون یا لینډلاین سرویس هم تړل شوی و. هغه ویل د تیر جلسو په سیر د جلسې ته هم پاکستانی مطبوعاتو کې ځای نه دی ورکړی شوی.
زه فکر کوم ځکه زیات وو چې تیر سمو دینا په شمالي وزیرستان کې په دمنی ډیره زیاته شوی ده. ټارګټ کې لږ زیات شوی دی. نور هم خلک د مختلفو مشکلاتو سره مخ شوی دي. هغه سره چې کومه وادي شوی وي هغه نه دی تر سره شوی. بل د نوبي پښتونخوا سواد په چوڑ پورې خلک دلته راغلي وو. دلته چې کوم سکیورټي وو هغه نه زه خپل مطمئن نه يم. پښتون ژغورنه غورځنګ چې کوم روایتي ناری دي هغه هم پکې لګېدلې. بل ډالر اوبر یو افغان نارا ما څومره د پښتون ژغورنه غورځنګ جلسې کتلې دي دا نور په مقابله کې دلته دغه نارا ډیره زیاته وه.
سیاستمدار افراسیاب خټک وویل که څه هم کمپاین پر مهال دوی ته خنډونه نه و جوړ کړی شي خو د جلسې نه وړاندې دوی څخه سکیورټي اخستل دا کوشش شوی چې دغه جلسه ناکام کړي. هغه ویل که څه هم د پاکستان مطبوعاتو کې ځای نه دی ورکړی شوی خو دغه رقم د نړیوالو مطبوعاتو دغه جلسه سرخط جوړ شوی چې پکې په امریکا، برتانیا، افغانستان او نیپال کې هم په مطبوعاتو کې خبرې شوې دي. هغه ویل جلسې څخه دغه ایوه خبره هم څرګنده کېده چې دی ډاډمن وو چې پی ډی ایم یعنی پاکستان ډیموکراټیک موومنت هم د دوی له وجې څخه مخې ته راغلی.
جذباتو اظهار، دلایلو اظهار، منطق اظهار او د امن په حق کې دا ډیر زیات او په دې خبره هم پرون دی ډاډ ښکاره کولو چې دا د نورو خلکو هم د دوی خبره چې دا هغه رښتیا کړه او یو قسم تایید کړه. په یعنې کې مت پرون زیات ډاډ ښکاره شو. د امن ډاډ او د پاکستان کې د دننه تشخیص ډاډ او د پښتني سیمو باندې چې کوم را روان خطرې دي اغی خلاف اختار وارننگ خبرداري هغه په بیانې کې ماده سرګندولی
د پی ټی ایم فعالین وایي دوی جلسه په سیمه کې د هدفي ورنو پرزد او د پاکستان ریاست لخوا حل ته بیا د ایوي نوي جګړې د پیل کېدو پرزد رغ پورته کول وو او هغه لپاره په رسمي توګه انتظامیه ته د اجازه خواست هم جمع کړی چې تصدیق د انتظامیه دفتر هم کړی وو خو د سیمه پولیسو ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو اجازه ورکول د انتظامیه کار دی او کچرته دوی ته د سکیورټي وویلی شي نو دوی په امنیت ټینګ کړي عدنان بیٹنای وی او ای ډی
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر مل ولی خان د بلوچستان د کوټي ښار د ساينس کالج د پښتون سټوډنټ فیډریشن کنونشن د زده کوونکو و غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان او پاکستان کې سوله او پرمختګ یو له بل سره تړلې دي. هغه ژمنه وکړه چې د اساسي قانون او پارلمان د نظارت او په هیواد کې د دیموکراسي پیاوړتیا لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. دوی وویل موږ د هغې مبارزې برخه یو چې د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ یا پی ډی ایم د حکومت په وړاندې پیل کړي او په هیواد کې د آزادو عادلانه او رڼو ټاکنو لپاره د ټولو لورو ملاتړ کوي. په دې اړه له کوټې څخه د ډیوی خبریال حمید سمسور دا راپور رسولی.
د کوټي د ساينس کالج په تالار کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن و غونډې ته د وینا پر مهال باندې بلوچستان ته په دوره باندې راغلی د عوامي نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل چې په افغانستان کې دوی د سولې په لار کې د خند اچولو باندې سخت تشویش لري. ایمل ولی خان د کابل پونتون د زده کوونکو د وژنې په شمول د یو شمیر بریدونو غندنه هم وکړه.
موږ د جنگ خلاف یو، د جنگ خلاف یو، د افغانستان امن کوڅو کم خرابای، موږ مداغي خلاف یو. کورزغه نظریه د پاره موږ ته قربانې ورکولي، عوامي نشل پټې د دنیا قربانې ورکړې دي، موږ نور ورکولو ته تیار یو. خو موږ په دې خورا د دهشت خلکو ته موږ اختیار ورکولو ته نه یو تیار.
د عوامي نشنل پارټي د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وویل چې کوم خلک دلته د خپل حقوقو لپاره ژغ پورته کوي پر هغه باندې د غدارانو تور لګول کوي.
ما باندې دا د اوس لند لند د فتوی لګیدلې و او د مرګه خبره را پسې کړې و چې واجب القتل. خوشو په دې خوشاله کوم چې د بیمانو په وطن کې د باچا خان بابا او د ولی خان بابا پلار رواني ته په ټول عمر واجب القتل ګرځي. زماده ایمان فیصله کو به خدای کوي. واحد ایمان داسي او شیز چې د پلار د زوی هغه کې کار نشته او د زوی د پلار هغه کې کار نشته. موږ پښتون الحمدلله من هيث القوم مسلمانان یو دې کې بل خبره نشته. په دې خوره چې سیاست کې نتابانه به د قدارې فتوی لګي، د پاکستان د مخالفت اواز به در باندې لګي، کوم ایجنډي چې خلکو ته ملاويږي تاله در کوي. زکا خبره کو نو د خپل حقوقو کو او په پاکستان کې د پنجابینا هغه حق غشتل او پښتنو لور کول بالکل غداری ده او دا غداری مونږ پیدایشي تسلیم کړی ده. نو وروسته به کلا څه خبرې.
ایمل ولی خان د تریک انصاف پر حکومت باندې نیوکه وکړه. د پایواد کې د درغلو زخه صفه د بی پلوه ټول ټاکونکو غشتنه وکړه.
من د پی ډی ایم هي سيو چې دا موجوده سلیکټډ حکومت ته زر تر زر کور ته لیګلی شي او عوامو ته خپل د ووټ اختیار ملو شي، زر تر زر د نوې انتخابات شي او هغه د دانلون صفه انتخابات شي.
ایمل ولی خان دا خبره هم وکړه چې موږ دلته د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې ګډ یو، کڅوک خوشاله وي او کخوابدي موږ به د دې حکومت برخه یو. ایمل ولی خان وویل چې عوامي نېشنل پارټي به د اطلسم آئینه ترمیم د تحفظ لپاره جدي ګامونه اخلي. حمید سمسور وی او ډیوا کوټه.
د پاکستان سوداګری او صنعت سلاکار د رزاق داود کابل ته تللې ترڅو د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری او ترانزیت په اړه خبري او تړونونه وکړي. د دوړو هیوادونو چارواکو هیله سرګند کړي چې د خبرې به افغانستان او پاکستان دوړو ته ګټورې وي. په دې اړه نور تفصيل د صادق قاسم شاه په راپور کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سرمایه‌کارۍ او تجارت لپاره مشیر عبدالرزاق داود افغانستان ته نن په درې ورځنی دورې تللی دی او د پاکستان افغانستان ترمنځ د ترانزیت ریډ او دو اړخیزه تجارت مایدې نوې مساویدو باندې به افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي. د د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزټ ټریډ په حق لا په کال 2013 کې کومه معاهده شوې و، هغه به د راتلونکي کال د فروری میاشت کې ختم شي، ځکه دواړه ملکونه د پاکستان او افغانستان ترانزټ ټریډ اګریمنت دغه نوې مساویدو باندې بحث کوي. خو دواړو طرفونو ته دا هیله څرګنده کیږي چې د پاکستان او افغانستان چارواکو او د تجارتي ډلو یو بل سره لیدل کاتل به داسې قسمه معاهدو جوړولو کې مدد ورکړي چې د دواړو ملکونو په ګټه کې به وي. د پاکستان افغانستان متحده صنعت او تجارت چیمبر صدر خان جان الکوزی د پاکستان وزیر اعظم مشیر افغانستان ته د راتلو په ورځ وی وی دی وته ویل د هیله لري چې دواړه ملکونو ترمنځ چې دا وخت ډیره ښه فضا جوړه شوې ده او د تجارت په مسلو او د دې حوالولو لپاره خبرې اترې پیل شوې دي. هغه هیله لري چې دغه مسلې به حوالې شي او وای دواړه ملکونو کې د تجارت لپاره ماحول ښه کېدل د دواړو ملکونو په ګټه کې دي.
د ارتومره د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی خېشي د دوالو ملکونو د خلکو په ګټه ده. تجارت زمونږ د پاکستان سره ډیر متاثر شوی دی. د افغانستان مارکیټ نور مملکتونو لکه هندستان او ایران او مرکزی آسیا زیات وابستګي او پیدا شوی ده، مګر د پاکستان سره تجارت زمونږ په ګټه ده. مونږ ارزانه تمامېږي او هم نږدې دی راته، مصارف کم راځي او هم پاکستان زمونږ د پاره زمونږ د میوه زمونږ د مدنیاتو د زمونږ د زراعتي محصولاتو خ مارکیټ دی. نو زما هیله دا ده د دې غونډنه چې دا منګه شروع ده د یو ښه حرکت په لور. امیدوارې مې چې هغه هدف ته ورسیږو چې بیرته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکې خپل نهایی حالت ته ورسیږي.
سوره زیوران دی یو غونډه نه پس پیښور کې د وزیر اعظم د استابلیشمنت مشیر ارباب شهزاد هم د هیلي سرګندې کړې دي چې دا هر سبا دواړو ملکونو کې د تجارت لپاره لارې هواري کړي.
کوم خاص کر بده ویزا پالیسی چې باندې موجود کړې د افغانستان د بهر هغه کې موږ ډیر فیسیلیټیز ور کړې دي. بیا د تور خبر باندې کوم مسله و ده د کنټینرز هغه موږ په خطر کې باندې حل کړې نو هغه ډیر خو پوزېټیو ساينس دی په افغانستان کې او دغه کوم کسان دلته راغلي او مشران هم راغلي هغه د دې خبرې ډېر تعریف کړی دی. زما په خیال چې مونږ اوس یو دغه ته سیټ یو چې مخکې مونږ لاړ شو په ټریډ کې مخکې لاړ شو انویسټمنټس کې مخکې لاړ شو او پیپل ټو پیپل کانټیکټ زمونږ زیات شي بیکاز افغانستان خو زمونږ امیجیټ نیبر دی نو هغه سره خو هغه نه خو زمونږ پښتوګو چې راغلي نه کیږي. نو ان شاء الله زمونږ کوشش داري چې افغانستان سره زمونږ هر لحاظ باندې اکنامیک ڈپلومیٹک
کلچرل کانٹیکس دیا جاتا ہے. اسلام آباد کی اور اس کابل کی دا دوالو ملکوں کی طرف دا پاکستان افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ اور دوار خیزہ یا بائی لیٹرل ٹریڈ پہ حق لا خبری اتری کی گی اور ددی معاہدو مساویدو باندھے لا بحث روان دے په دغه غونډه کې پاکستان د سنټرل ایشیا ملکونو ته د افغانستان د لارې سامان اکسپورت کولو غوښتنه کړې او د افغانستان له طرفه د افغانستان نه سامان د پاکستان او د هند بارډر واهګا بارډر او د کراچۍ سمندري اډې ته وړلو لپاره اجازه غوښتلو باندې خبرې اترې شوې دي. د سره سره په دغه غونډه کې د سامان نډک د ګاډو سکیننګ او د ترانزټ د وخت یا د ورځو زیاتولو او د تجارت لپاره انفراستراکچر یا د سہولیات پر ځای کولو یا د کی بهتري راوستلو په حق لهم بحث شوه دي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
په بلوچستان کې د ایرانی توکو او دغه هیواد سره د سوداګرۍ په لارو باندې د ډیبی خبريال حافظ شیرانی یو راپور راستولای.
د پاکستان د پنجاب ایالت له فیصل آباد شار سره تعلق لرونکي درويشت کلن عمران سره لخپلې کورنۍ د کوټي په بلیس مارکیټ کې ایرانی توکي اخلي.
فیصل آباد سے آئی ہیں پر شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ایک تو اس کے ساتھ ہم فیملی کے ساتھ یہ برج مارکیٹ میں نکلے ہیں.
مرلا فیصل آباد څخه دلته یو واده ته راغلیو. دا واده تر څنګ مور سودا خستلو لره بریس مارکیټ ته راغلیو. مور دلته وګرځیدلو، مور دلته چاکلیټ، بسکوټ، شیمپو او داسې نور څه ولیدل چې هغه ایران ساخته دي. مور د دې ځای ځانګړي توکي لکه شړیس وی اخلو، دا لزان سره خپل خپلوانو او دوستانو لره فیصل آباد ته وړو. کوم شان چې دلته په اسانه پیدا کیږي، هلته دا شان نه پیدا کیږي. لامل یې دا دی چې دلته د ایران
یہاں پر آسانی سے ملتی ہیں، بارڈر پاس ہے ایران کا،
د بلوچستان د سر شار کوټي بډیس مارکیټ د ایرانی توکو ځانګړی مارکیټ ګرځیدلې. کوم ایرانی توکي دلته پلورل کیږي ځای دکانداران یې درشایي.
مارکیټ تراسې د کورس د باټلی سنیول د کورسی پورې د صابونانو پورې د ټولا پورې د مکمل سامان رس.
ترکی کارپټس ته ایرانیسته چایناسته دوبی ولاسته په دا ګردو کې بیا ایرانی درګردو ډیر شته.
د پاکستان د بلوچستان ایالت او د ایران د سیستان بلوچستان ایالت ترمیان 909 کیلومتره ګډه سرحدي پوله ده. د بلوچستان ایالت له لوري چاغي، پنجګور، واشک، تربت او گوادر له ایران سره پر پوله پرتی سیمې دي. د ځای سرچینو تر مخه د ایران او پاکستان ترمیان پر پوله شپږته نږدې قانوني او نیم قانوني او تر 15 زیاته ناقانونه تجارتي او د تګ راتګ لارې دي. په دې لارو کې پاکستان FIA امیګریشن گیټ د دواړو ملکونو ترمن قانوني حیثیت لري. بازارچا، راهداري گیټ او جنې نورو لارو ته پر ځای او ځلي کچا قانوني حیثیت ورکول شوی. د 0.5 په نامه لار لا هم غیر رسمي ده. د دې ترڅنګ په تیر اونۍ کې د پاکستان او ایران حکومتونو د دواړو ملکونو ترمن د قانوني تجارت د پیاوړي کولو په موخه پر خپل ګډه پوله د دوو نوو لارو رمدان او غبد د قانوني تجارت لپاره په کار دراوستلو اعلان وکړ. د ایران خارج وزیر ډاکټر جواد ظریف تیر اونۍ و اسلام آباد ته د دورې پر مهال له پاکستانی چارواکو څخه د من پښین لارې د خلاصولو هم غوښتنه کړې. د بلوچستان چیمبر اف کامرس په خوانی مشر بدردین کاکړ وایي د ایالت د زرګونو کورنیو په لکونو خلکو ډوډۍ د دې پولې له تجارت سره تړلې ده. د کاکړ په خبره د دواړو ملکونو ترمیان پر پوله کلنۍ د $2 ارب تجارت کیږي.
دا تقریبا زموږ لیګل ټریډ دی، د $1 غلی تقریبا اور داغه ترا کومش دا حساب ورتوله گو چې دا ټیم کم سوې دي. مخکې دا ایلیګل ټریډ هم تقریبا د $1 ارب داغه ټریډ هم ولو چې دا ایلیګل چې وراتلی چې هغه موږ مختلف په کله تیل یا نور شان چې وراتلو دا سایډ راستل دا کاله دا بزنسو. لیکن په دې کې د دې چې کوم پوتنشل دی دا پوتنشل تقریبا د $15 ارب غدي.
سیاسي او تجارتي کارپوهان ګمان کوي کچيري په امریکا کې نوې جوړیدونکو حکومت له ایران سره نږدېوالي وشای دا به د پاکستان او ایران پر سیاسي او تجارتي اړیکو هم مثبت اثر ولري. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، دیوا کوټا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دیو خبری خبرونه ده. نن د ګل ورځ 2023 کال د نومبر 14 نیټه ده. د دیو خبری خبرونه کې درته زمينه احسان هرکلی وم. تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو. خلاول خوښي د خبرونو سرټکو ته. د غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان گلګت بلتستان کې ښکاری داسې چې د پاکستان تحریک انصاف ډله په انتخابي اسغل کې د 9 سیټونو سره وړاندې ده. خو بلخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر مریم نواز ویلي په انتخاباتو کې ترغلی شوي او ډیر ځربا د احتجاج کوونکو سره په احتجاج کې برخه اخلي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار رزاق داوود د کابل د سفر په اړه ویلي د سوداګرۍ او پنګونو د بحث لپاره افغانستان ته ځي چې دواړه خيزه سوداګرۍ سیوا شي او دوی به په دغه سفر کې د دواړه خيزه سوداګرۍ سره په ترانزټ ټریډ او په نورو اړوند چارو هم خبرې اترې وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزټ ټریډ لوازنامه چې په کال 2013 کې شوې د راتلونکي کال 2023 په فروری کې موده سر ته رسي. او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار یکشنبه په ورځ په لاول ځل داسې یو ټویټ وکړو چې ښکاری دا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات جو بایدن په ګټلو اقرار کړی، خو وروسته وویل چې خپل ماته نه مني. سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان گلګت بلتستان کې ښکاری داسې چې د پاکستان تحریک انصاف ډله په انتخابي اسغل کې وړاندې ده. د گلګت بلتستان په انتخاباتو کې د سلیریش عمومي اسمبلی د سیټونو لپاره ټول ټال 318 امیدوارانو کې مقابله وه چې سلور پکې خزه هم وي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه پاکستان تحریک انصاف د 900 کو سره ټولونه مخکې، آزاد امیدواران د 200 کو سره ورپسې، او د پیپلز پارټۍ داوه کوي چې سلور سیټونه ګټلې دي. د دې نه علاوه د پی ایم ایل ان لخوا هم ویل کیږي چې 200 کې ګټلې دي. دغه الیکشن د پاره پروند اتوار په ورځ سهار 8 بجو نه ماخام تر 15 بجو پورې ووټونه اچول کېدل چې به د سبدي پیخي په پر امنه طریقه دغه عمل سرته ورسېدو. خو بلخوا د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری او د پی ایم ایل ان مشر مریم نواز ویلي په انتخاباتو کې درغلي شوی او ډیر زر بعد د احتجاج کوونکو سره په احتجاج کې برخه اخلي. یاد دي د غیر حتمی نتیجو راتلو نه پس د پیپلز پارټي کارکونکو د ګلګت بلتستان د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي ناشته شروع کړي چې تور لګي انتخابي عملی د ووټونو شمارلو په عمل کې درغلي کړي. مریم نواز په خپل ټویټ کې د ګلګت بلتستان په خلکو غږ کړي دغه درغلی نه به همت نه ویلو. د ګډاګي حکومت او وخت په ختمې دوده خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز وروستو بیا په یو پریس کانفرنس کې الیکشن کې د درغلی د تورونو نه انکار کړي او ویل دي دا یو شفافه الیکشن وو او دا چې دا د مخالفه پارټو رواج پاتې شوی دی چې په کومو انتخاباتو کې اوبیلی نو په هغه کې د درغلی شور جوړ کړي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار رزاق داوود د کابل د سفر په اړه ویلي د سوداګرۍ او پنګونو د بحث لپاره افغانستان ته ځي چې دواړه خيزه سوداګرۍ سیوا شي او دوی به په دغه سفر کې د دواړه خيزه سوداګرۍ سره سره په ترانزټ ټریډ او په نورو متعلقه چارو هم خبري وکړي. د پاکستان افغانستان ترمنځ د ترانزټ ټریډ لوزنامه په کال 2013 کې شوی و چې راتلونکي کال 2021 په فروری کې موده سرترسي. د دې سره سره افغان او پخپلا پاکستانی سوداګر بیا شکایت کوي چې د دوانو ملکونو د سیاستونو لامل دواړه خيزه تجارت سخت اغیزمند شوی دی او تاجران وايي په دوانو ملکونو کې د سختو حکومتي پالیسيانو لامل د ستونزو سره مخ دي چې په وجه دواړه خيزه سوداګري هم راټیټه شوې ده. په افغانستان کې د اوتاکونو د فدرېشن معاون او پاک افغان شریک چمبر مشر خان جان الکوزی وايي خای چې په ورستو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو څه خفيزه جوړه شوې ده. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه ویل تیر میاشتې د افغانستان د پارلمان رئیس ته پاکستان سفر کړی د تاجرانو پلاوی ورسره هم وو. په دغه موقع په داخلي تجارت افغان ترانزټ ټریډ او سرمایه کاری باندې خبري شوې وي. د پاکستان او افغانستان په تجارت کې د پاکستان لخوا منځني ختیځ د تجارت او د افغانستان لخوا د پاکستان نه د واګا په لار هند سره د تجارت غوښتنه کیږي او ویل کیږي په دغه موضوعاتو د دوانو لخوا خبري هم روان دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس دویمه چپه روانه ده او دغه رنزنا د رنزورانو شمیره ورځ تر بل په زیاتېدو لیدل کیږي. بلخوا په اسلام آباد کې د تعلیم د وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې غونډه شوې. د تعلیم وزیر ویلي چې په تعلیمي ادارو کې د کرونا رنزورانو شمیره تر خطرناکه حد پورې زیاته شوې ده. خو د تعلیمي ادارو د تړلو فیصله راتلونکو سورزو پورې سنډول شوې ده. اخوا په امریکا کې هم د کرونا وایرس د کیسونو شمیر د 100 میلیونو نه اوخته ده او د ځینې ریاستونو گورنران د دې مخنیوي په لړ کې په نوي بندیزونو لګولو عمل هم کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اتوار یکشنبې پورز د لوبړي ځل لپاره داسې ښکارا کړ چې جو بایدن د ولسمشر په انتخاباتو کې ګټلی خو تر اوسه یې لغپل ماته نه منلې. ټرمپ یو ځل بیا په ټویټر باندې بې بنسټه ادعا وکړي چې د څکه پایلو ده چې په ټاکنو کې د هغه پر ضد درغلي شوې دي. ډونالد ټرمپ تر اوسه هم دا رد کړی چې په رسمي توګه د ټاکنو پایلې ومني په کومو کې چې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ګټلې ده. په دې اړه وروستي معلومات به زموږ له همکار شعیب زاده څخه واورئ.
د نومبر په 3 منټه په امریکا کې شوی صدارتي ټاکنو وروستو کې څه هم د غیر رسمي نتیجو تر مخه د ډیموکرات ګوند جو بایدن د انتخاباتو کې د ګټې لپاره په کار 200 الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي خو صدر ټرمپ لا هم په انتخاباتو کې خپل ماته نه ده منلې او به د کوم ثبوتونو یې د ګډوډیو تورونه لګولي. د ایتواریا یکشنبه په ورځ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د لومړي ځل لپاره په یو ټویټ کې په ښکارا د ډیموکرات ګوند جو بایدن د انتخاباتو ګټلو اقرار کړی خو وروسته ویلي چې خپله ماته نه مني. ټرمپ د یو لړ ټویټونو په لیکلو سره بیا هم خپلو دغه بې بنیاد دعوو ته دوام ورکړو چې ګنې د هغه سره د شوي درغلې له کبله انتخابات بیللې دي. ډونالد ټرمپ د دې نه انکار کړی چې په رسمي ډول د په انتخاباتو کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن په وړاندې خپل ماتي ومني. که څه هم د امریکا ټولو لویو رسنیو او خبری ادارو ویلي چې بایدن په انتخاباتو کې د 200 الیکټورل کالج اوټونو نه زیات ګټلې دي. امریکا په صدارتي انتخاباتو کې چې کوم هم کاندید د 200 یا د دینا زیاتې رائے واخلي نو هغه کامیاب ګڼل کیږي او د جنوري په شلمه نیټه بیا د صدارت سوګند پورته کوي. ډونالډ ترامپ د اتوار په ورځ په خپلو دغه ټویټونو کې بایدن ته په اشاره سره ویلي هغه وګټله ځکه چې انتخاباتو کې درغلي وشوه. د دغې وروستو ترامپ بیا هم د انتخاباتو په حق له بې بنیاده الزامونه تکرار کړل او به ویل چې د ووټونو په شمار کې سارون کوتا د سار اجازه نه دا ورکړل شوی. ټویټر بیا د صدر ترامپ ټویټ نه خکې خو دا چې وای د انتخاباتو درغلي او پاړه دا داوا لنجمنه ده. یو ګنټه وروسته ترامپ د انتخاباتو د نتیجې په حق له خپل نظر وضاحت وکړو او ویلیکل هغه ان بایدن ایوازه د جالي خبرونو د میډیا لستر وو د انتخابات وګټل. زه هیڅ مات نه منم. موږ ته اوږده لار په مخ ده. دا یو داسې انتخاب وو چې په کې لاسوهنه وشوه. بل رخته د وایټ هاوس لپاره د جو بایدن لخوا نومول شوی چیف اف سټاف ران کلین ان بی سی ټی وی سره په خبرو کې ویلي د ډونالډ ترامپ د ټویټر پاڼه نه خو جو بایدن د صدارت لري کولې شي او نه یې صدر کولې شي. دا کار د امریکا خلکو کړی دی. په ټول امریکا کې د انتخاباتي دفترونو چارواکو میووي او نورو خبري ادارو ته ویلي چې په انتخاباتو کې هیڅ کم د پراخې درغلي ثبوتونه نه دي موندلي. یوازې د انتخاباتو د ورځې او د ووټ شمارلو ځنې واړه مشکلاتو چې هغه د انتخاباتو غټه نتیجه نشي بدلولی. که څه هم په هغه ایالتونو کې چې د بایدن او ترامپ سیالي پکې ډېره نږدې وه د انتخاباتو په اړه د څو مقدمو اورېدنه لا نه ده شوې، خو ترامپ په دې څو ورځو کې تر اوسه ډېرې داسې مقدمې په عدالتونو کې بیللي چې پکې د انتخاباتو او د ووټ شمارلو د بې نظمیو دعوې شوې وې. دا چې ترامپ تر اوسه په انتخاباتو کې د بایدن ګټل نه دي منلي د امریکا په سیاسي تاریخ کې دا یو بې مثاله پیښه ده. که څه هم په امریکا کې کوم داسې قانون نشته چې بایلن کې کاندید باید ارو مروخ په لماتې ومني، خو دا لسګونه کال کېږي چې هر ځل انتخاباتو کې بایلن کې کاندید د انتخاباتو ګټونکو ته مبارکي ورکړي او خپل ماتې ومني. ترامپ سره د خپل ماتې منلو نه انکار کړی دی. د خپل انتظامی چارواکي او حکومتي ادارې د جو بایدن د ټیم سره د واک اختیار د انتقال کولو په پروسه کې د همکارۍ نه هم اظهار کړی دی. ترامپ د امریکا د استخباراتو چارواکي هم تر اوسه دې ته نه دي پریښودلي چې منتخب صدر جو بایدن ته د قومي سلامتیا او د نړۍ د حالاتو په اړه ورځنی ریپورټونه ورکړي. په دې غریز د ډیموکراټانو یو سینیټر برنی سانډرز چې په خپل هم په یو وخت کې په انتخاباتو کې د جو بایدن رقیب پاتې شوی او په ډونالډ ترامپ اعتراضونه کړي دي. د ترامپ د انتظامی د قومي سلامتیا په خواني سلاکار جان بولټن هم په ریپبلیکنز غږ کړی چې باید د جو بایدن ګټه تسلیم کړي. په دې وخت کې جو بایدن د یو نوي حکومت د جوړولو په خاطر د خپلو سلاکارانو سره جلسې کوي او د کابینې د غړو په ټاکلو غور کوي.
په پاکستان کې د کورونا دوهمه څپه روانه ده او په کورونا داخته کسانو په شمیر کې هر ورځ زیاتوالی راځي. بل پلو په اسلام آباد کې د تعلیم د وزیر شفقت محمود په مشرۍ غونډه کې هغه ویلي چې په تعلیمي ادارو کې د کورونا د ناروغانو شمیر په خطرناکه توګه زیات شوی، خو د تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه لا تر راتلونکو ورځو پورې ځنډول شوې ده. له اسلام آباد څخه پرې د رابیا پیر راپورته وکشي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس دویمه څپه شروع شوه او د دغه رن څخه د رنځورانو په شمیره کې ورځ په ورځ زیاتوب لیدل کیږي. طبي پوهانو د دغه رن څخه د بچ کېدو لپاره پر اولس پر احتیاطي هدایاتو عمل کولو ژغ کړی. بل پلو ته د تعلیمي ادارو تړلو په اړه تر اوسه د وفاق او صوبو ترمنځ څه پریکړه نه ده شوې. د روغتیا لپاره پارلماني سکتر ډاکټر نوشین حامد وایي په هیواد کې د کورونا د رنځورانو زیاتېدونکي شمیرې له سببه څه پریکړې سے ویدیم.
اس میں اب کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ سچویشن جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. تو کچھ ہفتے پہلے جو کچھ 3-4 ہزار ایکٹیو کیسز تھے، آج وہ 20 ہزار ایکٹیو کیسز ہو گئے ہیں.
دس شک خبرہ نہ تھا کہ حالات ورس پورس خراب پیر شم سو ورز وڑان دی درے چلور سرام رنزوران وم چھ وس ادشل سر سا خاصیت سے ویدیم. دوی زیادہ چھ دا جون پا مقابلہ کی پا حکومتی کچا ہسپتالوں نے کی درنزوران لپارا اسانتیاوی ذاتی کڑے سے ویدی خود دا حالات په رڼا کې به پر احتیاطي تدابیرو سخت عمل کول وی. په دې اړه ته لاک ډاون دایره کار پراخ کړی سوی او په هیواد کې د څلور سره څخه زیاتو ځایونو باندې سمارټ لاک ډاون عملي کیږي. د نېشنل کمانډ اینډ آپریشن د سمیرو تر مخه په هیواد کې تیر شوه روز کې 2000 څخه زیات کسان د رنځ ښکار سوي او 19 کسان مړه سوي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې دغه وایرس څخه د رنځورانو مجموعي شمیره 3,60,000 ته رسیدلې او 1,500 څخه زیات کسان مړه سوي هم دي. د دغه رنځ د بیرته زیاتېدو په اړه د ساینس او ټیکنالوژي د نېشنل ټاسک فورس مشر ډاکټر عطا الرحمن وایي چې په هیواد کې پر احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي.
ٹریکنگ میکانزم جب تک اسٹرانگ نہیں ہوں گے, ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ جب تک اسٹرانگ نہیں ہوگی, اور پھر جو مائکرو لاک ڈاؤن کا جو سسٹم ہے وہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا, جب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ آسانی سے کنٹرول میں نہیں آئے گا.
ترسو چی دغا احتیاطی تدابیر و عمل قبولو میکانزم ٹریکنگ ٹریسنگ اور پسوبو کی دا لاک ڈاؤن نظام نوی مضبوط کھڑے سوی نو ترخا دا دے مخنوئی نہ سیکھے دے دئی زیادہ وی پلو شمیر داسی رنزوران دی چترو سر رپورٹ سوی ہم ندی بولے چی دہا خلگو ٹیسٹونا دسرا نکی چې د کرونا علامات پکې نه وي. د دې لپاره ضروری دي چې مختلف خلکو ټیسټونه وکړي سي. حکومت ترنزورانو د زیاتېدونکو شمیرې له سبب د رواني میاشتې د شلمې نیټې څخه د ودو حالونه د تړلو اعلان کړی دي او د سکولونو بیرته تړلو په اړه نن هم په اسلام آباد کې د تعلیم د وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې غونډه شوی چې پکې د صوبو د تعلیم وزیرانو د ویډیو لینک په ذریعه ګډون کړی. خو د وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د سکولونو بیرته تړلو په اړه تر اوسه اختلاف موجود دی او پریکړه د راتلونکو ورځو پورې څنډول سوې ده. رابیه پیر, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
په پاکستان کې د کورونا د دوهمې څپې په بهیر کې په کورونا د اخته کسانو په شمیر کې د دوامدار زیاتوالي له امله د پېښور په دریو لویو روغتونونو کې د او پی ډی ناروغانو شمیر راکم کړی شوی ترڅو په روغتونونو کې د وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. د لیډر ریډنګ, خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس اداري وایي پخوا به د دغو روغتونونو په او پی ډیانو کې د شاوخوا 12,000 ناروغانو درملنه کېدله, خو اوس یې دغه شمیر 3,000 ته راکم کړی دی. لپی خبر پر عبدالرزاق نور حال درکوي.
د پیښور د غلویو هسپتالونو په اوپیډیانو کې د مریضانو تعداد په داسې حال کې راکم کړی شوی چې د هیواد په کچه د کورونا ناروغانو شمیره روزانه حساب سره د سلګونو په ځای و زرګونه ریکارډ کیږي. د پیښور الاریچ هسپتال ویاند محمد اسیم ویډیو ته ویل د مریضانو سره رشتہ دار هم په زیات تعداد کې راځي او له عملې په هسپتال کې رش سیوا کېدو سره د خلکو لخوا د ایس او پی زیاس پرختنو خیال نه ساتل کیږي. نو په داسې صورتحال قابو موندلو او طبي عمله د کرونا وایرس نه خوندي کولو په لړ کې انتظامیه دا پریکړه کړې ده.
د ټولې سمې نه دلته کې روزانه تقریبا 5,000 پورې مریضان راځي. د کرونا د یې د وجې نه مونږه دا فیصله وکړه چې په د ایل آر ایچ په او پی ډی کې به 0 پورې مریضان کتل کیږي. دا یو ډیره غټه او مهمه وجه ده چې دلته کې یو مریض سره تقریبا 2-3 مریضان هم راځي او ظاهر خبره ده چې 15,000 مریضان او سره 2-3 مریضان یو ځای شي نو دا تقریبا 15,000 نه 14,000 پورې خلک جوړیږي.
د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرهاد علي ویډوت ویل د حکومت د هدایتو پرانا کې او د وبا په دویمه چپه کې د یاد هسپتال د 50 سیوا طبي عملات د کرونا وایرس نه ناروغ کېدو لوجي د دغه هسپتال په او پی ډی کې د مریضانو شمیره کم کړی شوې ده.
ګورنمنت د تر په مو انسټرکشن داري چې 50% تا انسټیټیوشن کې چکم لکه ضرورت نشته. نو زمون کو دلته الډي یو پرابلم روان هم دغه خپل یو د مو خپل سټاف ډیر زیات انفیکټډ شو. 1300 پورې د مو لکه ډیلی او پی ډی بچيږي روټین کې ودا 5.5-5.5-4 لکه داسې بوا.
دغه شان د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د انتظامیه د وینا تر مخه د هسپتال په او پی ډی کې د مریضانو د معاینې کولو تعداد راکم کړی شوی دی او چې نور کله به روزانه حساب سره 1500-2000 مریضانو معاینه کیدله نو وس وسو ناروغان کتل کیږي. د پیښور ال آر ایچ هسپتال ډاکټر امیر غفور خان وای په موجوده حالاتو کې معمولی ناروغو سرمخ خلکو ته ندی پکار چې هسپتال تراشي. دی وای د یو مریض سره زیاتو خلکو هسپتال تتلو لکبل هم دا وایرس په اسانۍ سره په خلکو کې خوريږي.
ټول ډاکټر نه جوړ شي یو ډاکټر یو هغه زرګونه خلک علاج کوي کنه چې تاسو یو ډاکټر نه جوړ کې نو هغه سره زرګونه خلکو ته نقصان دی کنه. دې احتیاط پکار دی چې تاسو معمولی مرضی نه لږی راتل پکار او هسپتال ته خو چې یو مریض سره یو اټینډډ دا بالکل
بالکل یو عبادت تاسو غوښنه چي
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې له خوا جاری شوی شمیر او ترمخه په صبح کې 13 سلیر شو ګڼټو کې 300 او اتیاتنان د کورونا وایرس نه ناروغه شوی دي او دوه تنانو د یادرنز له عمله ژوند له لاسه ورکړی دي. شمیرې خای د صبح پکچا تر دې دمه د کورونا وایرس نه ټول 200 300 او اویاتنان ناروغه شوی دي او په کورونا وایرس اخته 1400 او 11 ناروغان په حق رسیدلی دي. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
د پاکستان د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي حکومت د پنډیو اسلام آباد ترمنځ فیض آباد کې د مذهبي تنلارې ډلې تحریک لبیک احتجاجي پرلت لري کولو کې لا تر دې دمه ناکامه ده. یو دا دریم ځل دی چې دوی له داسې ننداري سره مخ کیږي. یادې تنلارې ډلې په فرانسه کې د پیغمبر اسلام د خاکې د خبرولو په اړه د حکومتي امر پر ضد له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر په وستلو او له دغه هیواد سره د سفارتي اړیکو د ختمولو غوښتنه کړې، خو څېړونکي د دوی غوښتنې ناسمې بولي. په دې اړه نور حال له پیر ولای شاه څخه اوري.
د مذهبي تندرو وړل تحریک له بیگ د فیض آباد په مقام د احتجاجي پرلت ګډونوالو د پولیس ترمنځ وخت په وخت د انخطو خبرونه مخې ته راځي. مرکزی حکومت د خادم شریک د تحریک له بیگ زرګونو غړو پایا تخت اسلام آباد ریډ زون یا حساس مقام ته رسیدو هڅه په ضد اسلام آباد ته تګ را تګ لارې د کنټینر او اوازغن تارونو سره تړلې دي. په دې ترڅ کې حکومت د 2000 نه زیات امنیتي سرتیري په ځای کړی دي چې پکې د پولیسو سره د رینجرز او د ملیشې چارواکي هم شامل دي. د پینډه او اسلام آباد پولیسو د 300 نه زیات تنانو د گرفتاری داوا کړی ده، خو بیا هم حکومت لا تر دې دمه د تحریک لبیک احتجاجي ناستو خورولو کې ناکامه دي. د تیرو دوه ورځو راهیسې د پینډه او اسلام آباد لکونو خلک د موبایل ټلیفون د سہولت نه محروم دي. تحریک لبیک کال 2018 کې هم د فیض آباد په مقام د اغه واکمن مسلم لیگ نواز بن په ضد انتخابي فارم کې د ختم نبوت شک ختمولو پر سر احتجاجي پرلت کړیو. د ګل پورز اسلام آباد کی میډیا سره خبرو کې د دې پښتنې په جواب کې چې اوس خو حکومت او فوج کې او والدې د مسلم لیگ نواز ګون په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره داسې جواب ورکړې.
یہ پہلا میلہ نہیں ہے، یہ تیسرا میلہ مجھے یاد آ رہا ہے، تو اس کو میلہ ہی سمجھیں.
هغه زیاته کړی چې دا میله په لومبي ځل نه خو په درېیم ځل لګېدلې ده. تحریک لبیک فرانس کې د حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم خاکې په سرکاري کچ خپرولو امر په ضد پاکستان کې د فرانس د سفیر د اوښکلو سره د سفارتي او تجارتي اړیکو د ختمولو غوښتنه کوي. پخوانی سفیر ایاز وزیر د فرانسیسي حکومت په پریکړه ټکونه کوي، خو بیا ایاز وزیر په دې ترس کې د تحریک لبیک لخوا خپل کړی شوی تګلاره ناسمه بلي.
دنیا کې تش پاکستان اسلامي ملک نه دی، نور هم ډېر اسلامي ملکونه دي، هغه هم د فرانس سره تعلق لري. پاکستان په خپل سټینډ اخستی دی، د حکومت په لیول فرانس ته خپل کنسرن ښایلی دی، خو که د خلکو په پریشر باندې اقدامات اخلي. نو نن خو رضوي صاحب وایي مولانا چې دا سفیر لري کوي تعلقات ختم کوي، سبا به بل سړي 2000-3000 خلک را جمع کړي وي، اب د بل ملک د سفیر غوښتنه کوي چې دا لري کوي. نو دارنګه خو ملکونه نه چلیږي.
د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلو باندې د احتجاجي پرلت په اړه څه قسمه خبر نه چلیږي، خو د اخبارونو د ټولنیز رسینو د لارې د انخطو د مظاهرې د ځای عکسونه مخې ته راځي. کال 2018 کې د پاکستان فوج د اغه واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د وینا باوجود د تحریک لبیک پرلت خورولو لپاره د طاقت د کارولو نه انکار کړیو. بیا داسې ویډیوګانې هم مخې ته راغلې وې چې په کلیل د لیکېدل چې د یو لوزنامې وروسته د پرلت د خورېدو په موقع مظاهرچیانو کې یو لوړپوري فوجي چارواکي روپۍ ویشلې وې. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ګلوبل مارکیټ ریسرچ او پبلک اپینین په نوم یوې ادارې ویلي په پاکستان کې 90% خلک له ګرانۍ څخه اغیزمن شوي دي او د ملک نیمایي آبادی د ذمہوار د تحریک انصاف مرکزی حکومت بولي. اقتصاد پوهان وایي د مرکزی حکومت د زیاتو ټکسونو او د انرژي د بیو د زیاتوالي له امله ګرانۍ راغلي ده، خو وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ ذمہوار تیر حکومتونه بولي. په دې اړه نور تفصیل ریاض حسین څخه اوري.
نړیواله د مارکیټ د سروې اداره IPSOS په خپل یو ریپورت کې وایي چې پاکستان کې د آبادی نیم خلک د شوی ګرانې ذمہوار مرکزی حکومت ګڼي او دا چې اکثره غریب او کمزوري خلک د ګرانې په حواله سخت فکرمند دي. دا سروې د ګلوبل مارکیټ ریسرچ او پبلک اپینین ادارې IPSOS لخوا د اکتوبر د 18مې نیټې نه تر رواني میاشتې د نومبر د 14مې نیټې پورې کړی دا. په پاکستان کې د اقتصاد پوهان وایي موجوده حکومت د مجموعي ګرانې ذمہوار دي. په مردان خار کې د اقتصاد کارپوه او د کالج استاد پروفیسر اشفاق احمد وایي د حکومت لخوا د زیاتو ټیکسونو د لګولو په وجه په ملک کې ګرانی راغلې ده.
موجوده خو چېونا پرایس خطرې نو زیات تر ډېر زیات مې سي بوخې وي ټیکسیشن د وژنا پېټرولیم د تاسو غوړې انټرنیشنلي د منځ کې پکې د پېټرول لردان شوې مو اوس هم چې ګمبینو چې انټرنیشنل لیول باندې مو ته سم پرایس باندې ملاويږي راځي نړۍ ګران خرڅو مونږه ټول سایر درې میډیسن باندې تاسو غوړې هیوی ټیکسیشنو لګي هیوی ډیوټي تقریبا هر یو سیل باندې نه نن سبا د کوم انفلیشن نه دغه غو زیات تر کې ګمبینو نو ګورنمنټ رول هم دغه چې ټیکسیشن نه هیوی تر کووډ 19 هم بغیر
د پاکستان مرکزی حکومت د نن نه د راتلونکي 15 ورځو د پاره د پېټرولو او ډیزلو په بیو کې 1.5% کمی راوستي دي. سورو دی وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو شخصي ټلویزیون ته په خپل مرکه کې ویلي وو چې په ملک کې تیر حکومتونه د موجوده ګرانې ذمہوار دي.
سیشن جو انہوں نے سائن کیا، انہوں نے گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا قطر سے، مہنگے کانٹریکٹ دے کرے اور بجلی کا بہت سارا ہمارے پہ پڑ.
دوی تیر حکومتونو د بجلی او ګیس چې کومې منسوبې په ګرانو بایو جوړې کړې وي د هغې بوج اوس په عوامو پریوزي. مونږ په ملک کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره کم کړې ده، خو هغوی چې کومې قرضې اخستې وي هغه اوس عام وګړي واپس کوي. زمونږ د هڅې دي چې ملکی آمدنۍ کې اضافه وکړو او خرڅونه راکم کړو. د IPSOS په سروې کې ویلي شوي دي چې په پاکستان کې یو کم 50% خلک وایي مرکزی حکومت د ګرانې ذمہوار دي، خو بیا 45% خلک تیر حکومت د دې ذمہوار ګڼي. د سروې تر مخه 15% صوبائی حکومت، 8% ذخیره کونکي، 15% سوداګر، 3% بیوروکریسي او 3% د میلیونو مالکان د ګرانې ذمہوار ګڼي. د مارکیټ په سروې کې ویلي شوې دي په ملک کې 90% خلک د ګرانې نه متاثر دي، چې پکې تر ټولو زیات بلوچستان یو کم 80%، خیبر پښتونخوا 85%، پنجاب 65% او سند 34% اغیزمن شوي دي. د سروې مطابق 83% خلک وایي چې د کورونا وبا له امله د هغوی آمدن ختم شوي دي یا متاثر شوی دی. په پاکستان کې سرکاري شمیرې وایي د کال 2013 او 19 په پرتله نږدې 50% ګرانی زیاته شوې ده، او دا د کال 2019 د 6.8% نه 10.5% ته رسیدلې ده. ایشیایي پرمختیايي بانک وایي دا ګرانی په سویلي ایشیایي هیوادونو کې تر ټولو زیاته ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
نوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو واوریدل، او اوس هم یو اداریه چی د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکای د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د محمد قادر موسی رمضان نوم یو تن په حق لا د صحیح او د ادباری معلوماتو ورکولو په سر د 3 ملیون ډالرو انعام اخوده ده. رمضان د داعش یا د دولت اسلامیه یو ستر مشر دی. رمضان په اردن کې زیږیدل دی او د ابو بکر الغریب په نوم هم مشهور دی. د دولت اسلامیه د میډیا د چارواکو ځینې د ټولو نه د زیاتې مدیراسي کارکونکي چارواکي دی، او د دولت اسلامیه د میډیا د امروزه کار روایو نگرانی کوي چې پکې دنیا کې د داعش په خور وور نتورک د داعش د مرستیالانو د مواد انتظام کول هم شامل دي. رمضان په ګرد دنیا کې د خلکو د انقلابي کولو، د برتي کولو او د خلکو د راپارولو په لړ کې د دولت اسلامیه د پروپاګاندا په عملیاتو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی. د پروپاګانډي د یو شمیر داسې ویډیوګانو منصوبه بندي کړې ده او د داسې مطبوعاتو په خورولو کې هم لاس امداد کړی دی چې په هغو کې په خلکو ډېر بې رحمۍ سره د تشدد کولو او په لوی شمیر کې د بیګنا خلکو د اجتماعي قتلان ویډیوګانې او مطبوعات هم شامل دي. امریکې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1904 اتیایم کې شروع کړی دی او تر اوسه پورې د سلو نه زیاتو داسې کسانو ته د 1.5 میلیون ډالرو نه د زیات مالیت انعامونه ورکړی شوي دي. د چا په قیمتي معلوماتو چې ډېر ترهګر د انصاف دپاره د عدالتونو په وړاندې ادرولی شوي دي یا د دوی د معلوماتو په برکت ان په وخت د بین الاقوامي ترهګرۍ عملیات ناکامه کړی شوي دي. که چاته د محمد قادر رمضان در درک معلومه وي نو هغه دی د انصاف دپاره د انعامونو ورکولو دفتر ته د www.rewardsforjustice.net په ویب پاڼه یا دی د info@rewardsforjustice.net په ایمیل پتا اطلاع ورکي یا دی نږدې امریکایي سفارتخانه یا کونسل خانه کې د سیمې حفاظتي افسر ته اطلاع ورکي. ټول معلومات به خفیه ساتلی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې الیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.